بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د کوچنی اختر د میاشتې لومړۍ نیټه ده، یعنی د وری د میاشتې 12 نیټه کیږي، او د 1446 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې لومړۍ، او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې لومړۍ خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د سهونستانو د جنایتونو نوی اړخونه د انساني ډال په توګه له ملکي وګړو استفاده نومیږي، ورپسې د کوچنی اختر په حق له ځنګړې پروګرام لرو، او بیا له داس الله هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی شي. خو ګوردونکو نن په ایران، اسلامي جمهوریت او پاکستان او نورو ډیرو هیوادونو کې کوچنی اختر دی. د تهران ریډیو ټول کارکونکي او دغه راز د ایران د ریډیو ټلویزیون اداره په دې مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. خو ګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمایزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو لنډیز. په سیمه کې د نورو یو استازي او نیابتي شته، هغه غصیب سهونیست رژیم دی. د پاکستان په میلیونونو خلکو نن د اختر لمونځ وکړ، او له پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د وتلو نن اخیری ورځ ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په سیمه کې د نورو یو استازي او نیابتي شته، او هغه غصیب سهونیست رژیم دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای نن په تهران کې د کوچنی اختر د لمانځه په خطبو کې د روژې د مبارکې میاشتې په اخیري جمعې ورځ، د قدس په نړیواله ورځ، د ایران د ملت د پرتمینه او لامانا څخه د ډکو لارینونو په درنښت سره وویل، هغو هیوادونو ته چې په دنیا کې باید پوه شي او د ایران ملت وپیژندي، د ایران د ملت ستر حرکت بیلابیل پیغامونه درلودل، او دغه پیغامونه د هغوی غوږونو ته ورسېدل. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د نیکمرغه کوچنی اختر د لمانځه په دوهمې خطبې کې په غازی او لبنان کې د سهونیست رژیم لخوا د نسل کشۍ او د ماشومانو د وژلو دوام په روژې میاشتې کې د اسلامي امت د خفګان سبب وبلله او جوته کړه. دغه جنایتونه د فلسطین له غصیبې ورنکارې ډلې یعنی اسرائیلو څخه د امریکا د ملتړینو او د مرستو د دوام په سیوره کې ترسره شول. هغه حضرت سهونیست رژیم په سیمه کې د استعمارګرو هیوادونو په استازیتوب ځواکو بلو، او زیاته کړه لویدیځ هیوادونه بیا بیا د سیمې غیرتمند ځوانان او زړاور ملتونه د نورو په استازیتوب کولو تورنوي. خو کاملا واضح ده چې په سیمه کې د نورو په استازیتوب ځواک همدغه فاسد سهونیست رژیم دی چې د جنگ په رامنځته کولو، نسل کشۍ او په نورو هیوادونو باندې په تیري کولو سره د هغو هیوادونو چې له نړیوال جنگ څخه وروسته په دغه سیمې خېټه اچولې وه د پلانونو د بشپړولو او ورته د دوام د ورکولو په حال کې دی. امام خامنهای د استعمارګرانو چې په پیسو رسنیو سره په دنیا باندې حکومت کوي د ترهګرۍ ضد اداګانو ته په اشاره سره وویل، همدغه استعمارګر هیوادونه چې په خپلو ویناګانو کې له خپلو حقوقو او ټاټوبي څخه د ملتونو دفاع ترهګرۍ او جنایت ګڼي. د صهیونستانو په ښکاره ترهګرو اقداماتو او نسل کشۍ سترګې پټوي یا دا ډول اقداماتو سره مرسته هم کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دوام کې د ابو جهاد د فتحي شکاکي، د شیخ احمد یاسین او د عماد مغنیه په شان د شخصیتونو چې په بیلابیلو هیوادونو کې د صهیونیست رژیم لخوا ټیرور شول او یا د اسرائیلو په عملیاتو کې د عراق د بیلابیلو ساینسپوهانو ټیرور ته په ناغوتې سره وویل، امریکا او یو شمیر لویدیځ هیوادونه له دغو ښکاره ټیرورستي حرکتونو دفاع کوي او پاتې دنیا هم یوازې تماشا کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود له دوو کلونو په کم وخت کې د کابو 20,000 فلسطیني ماشومانو د شهادت په باره کې د بشري حقوقو د مدعیانو د بې پامۍ په سخت غندلو سره وویل، البته د اروپا او د امریکا په شمول د دنیا ملتونه تر یوه حده چې له دغو جنایتونو خبریږي د صهیونیست رژیم او د امریکا پر ضد مظاهرې او غونډې کوي، او که چیرې په کامل ډول هغوی دا اطلاعات ورکړل شي نو حتما ملتونه خپل اعتراضونه زیاتوي. هغه حضرت بیا ټینګار وکړ، دغه ورنکاره شریره او قاتل ډله اسرائیل باید له فلسطین او سیمې څخه ختمه کړی شي، چې د خدای په مهربانۍ سره به دغه کار وشي او په دې زمینه کې هڅه د بشر د ټولو وګړو دینی، اخلاقي او انساني دنده ده. هغه حضرت د سیمې په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو ثبات په اشاره سره وویل، زموږ دریځونه ثابت دي او د امریکا او د صهیونیست رژیم دښمنۍ هم د تیرو وختونو په شان ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د کوچنی اختر د دوهمې خطبې په پای کې د امریکا له وروستي ګواښ څخه د ډکو دریځونو په باره کې دوه مهم ټکي بیان کړل. لومړی دا چې کاچیرې له خارج څخه کوم شرارت وشو، البته زیات احتمال نشته په پرېکنده توګه به محکم متقابل ځواب وخوري، او دوهمه دا چې کاچیرې دښمن د تیرو کلونو په شان د ایران په داخل کې د فتنې د رامنځته کولو په فکر کې وي، د ایران ملت به د هماغو کلونو په شان فتنه رامنځته کوونکو ته پیاوړی ځواب ورکړي. ایران د بدمعاشۍ په شرایطو کې له امریکا سره خبرې نه کوي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په غیر مستقیمه توګه له امریکا سره د خبرو اترو د دلیل په باره کې ویل، د غیر مستقیمو خبرو اترو دلیل هغه غوښونه دي چې کیږي، او دغه اقدام په حقیقت کې د امریکا بدمعاشۍ ته د ایران ځواب دی، او موږ له بدمعاشۍ څخه په ډکو شرایطو کې خبرې نه کوو، خو له مساوي درې څخه تل خبرو اترو ته چمتو وو او یو. هغه د امریکا استول شوی لیک ته د ایران د ځواب د ورکولو په باره کې زموږ د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل، په عمان کې زموږ دوستانو راته وویل چې د ایران لیک امریکا ته رسیدلی او هغه لیستل شوی دی، او هیله من یم چې خدای پاک دې د دغه نیکمرغه ورځې په برکت هغه څه چې د ایران په خیر او ګټه وي تقدیر کړي. د ایران خارجه وزیر دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې ځینې کسان دغه پوښتنه کوي چې غیر مستقیمې خبرې ولې اول شنیخ په نیغه خبرې نه کیږي، وویل چې په غیر مستقیمه توګه د خبرو اترو دلیل هغه غوښونه دي چې امریکایي کوي، او دا د ایران د اقدام په حقیقت کې د امریکا بدمعاشۍ ته یو ځواب دی، او ایران د بدمعاشۍ په شرایطو کې خبرې نه کوي خو له برابر دریځ څخه تل خبرو اترو ته تیار وو او دی. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د شرارت په حق لا خبرداري ورکړ. ایرنا خبری اجانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د هر ډول شرارت په باره کې د ایران له خبرداري څخه ډک رسمي یادښت په تهران کې د امریکا د ګټو ساتونکو دفتر یعنی د سویزرلند سفارت ته ورکړل شو. په سیمه کې د نامنیت د رامنځته کولو لپاره د صهیونیست رژیم پرله پسې شرارتونو او د امریکا د ولسمشر ټرمپ غوښتنو ته په پام سره نن سهار د سویزرلند د سفیر په نشتون سره د امریکا د ګټو د ساتونکو په ظرفیت کې د سویزرلند د سفارت سرپرست د ایران د خارجه وزارت د امریکا د چارو د مسؤول ایسا کاملی لخوا خارجه وزارت ته احضار کړی شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د چارو مسؤول ایسا کاملی په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوال حقوقو پر خلاف د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د رامنځته کوونکو څرګندونو په غندلو او ردولو سره د هر ډول شرارت په باره کې د ایران د خبرداري رسمي یادښت او هر ډول ګواښ ته د پرېکنده او سمدستي غبرګون د ښودلو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده هغه ته اعلان کړه. په تهران کې د سویزرلند سفارت سرپرست ډاډ څرګند کړ چې د ایران دغه خبرداري به سمدستي د امریکا حکومت ته ورسوي. امریکا بیا د ایران پر ضد هر اقدام د هغله اثر او پایلو سره یو ځای ومني. ایران خبری اژانس راپور کړی، د ایران د باندینیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی په یو پیغام کې وویل د امریکا ولسمشر لخوا په ایران د بمبریو ښکاره ګواښ له نړیوالې سولې او امنیت سره د ښکاره ټکر په شان دی. هغه په یو پیغام کې په دې خبر سره چې امریکا بیا د ایران پر ضد هر اقدام د هغله اثر او پایلو سره یو ځای ومني په ایکس پاڼه کې ولیکل، امریکا د ولسمشر لخوا په ایران د بمبارۍ ښکاره ګواښ له نړیوالې سولې او امنیت سره د ښکاره ټکر په شان دی او دا ډول ګواښ د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره خلاف ورزي او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس سیفګارډ تړون ته شا کول دي. هغه زیاته کړه، تاوتریخوالی راوړي او سوله راوړي. امریکا انتخاب کولی شي او هغه له اثارو او پایلو سره یو ځای ومني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې یو ډیر بې منطقه، بې اصوله، سرزوره او دیکتاتور سړی دی، پرون له NBC نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو که چیرې ایران له امریکا سره موافقه ونه کړي نو موږ به ورباندې بمباری وکړو، داسې بمباری چې د هغوی په شان بمباری یې نه دي لیدلي. د پاکستان په میلیونونو خلکو نن د اختر لمونځ ترسره کړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د شیا او د سنی په شمول د پاکستان په بیلابیلو خاصیمو کې میلیونونو خلکو نن سهار په پراخ ډول په جمعتونو، مذهبي ځایونو او منبرو کې د کوشنی اختر لمونځ ترسره کړ او د وحدت او د پیوستون د خودلو په ترڅ کې د اسلامي دنیا د اتحاد او د فلسطین د ازادۍ لپاره دعا وکړه. د اسلام آباد، پاراچینار، کراچۍ، لاهور، کوئټه، پېښور، راولپنډۍ، حیدرآباد، سکردو، ګلګت او د لډکانه په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغه هیواد مسلمانانو په پراخ ډول د کوشنی اختر په لمانځه کې ګډون وکړ. د پاکستان چارواکو د کوشنی اختر په مناسبت په پیغامونو کې له مشکلاتو د وتلو لپاره د داخلي اتحاد او د پیوستون درزو پترس کې د فلسطینیانو په شمول د سیمې له مظلومو ملتونو په پیاوړي ملاتړ ټینګار وکړ. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم په خپل پیغام کې په غزې ترنګ کې د اسرایلو د نیواګر رژیم د جنایتونو د دوام د غندلو په ترڅ کې ویل، هیله من یو چې د کوشنی اختر په برکت په فلسطین کې زموږ وروڼه او خویندې سولې او آرامښت ته ورسیږي. له پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د وتلو مهلت نن ختم شو. زمون خبریال راپور کړی، له پاکستان څخه د خارجي هیوادونو په تیر بیا د افغانستان د غیر قانوني کډوالو په خپل خوخه د وتلو مهلت نن د مارچ د میاشتې په 10مه نیټه پای ته ورسېده او له سبا پخه او وښیو له سبا څخه به چې د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه کې د دغو غیر قانوني کډوالو د نیولو او د ایستلو لړۍ هم پیل شي. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغانستان له غیر قانوني کډوالو سره به بد چلند ونه کړي، بلکې هغوی به ونیستي او له هیواده به یې وباسي. دغه راز ملګرو ملتونو ویلی دی چې د پاکستان دغه فیصله د افغانستان کډوال لړزولي. د پاکستان حکومت په هیواد کې ډیر غیر قانوني کډوالو او د افغانستان سیټیزن کارډ هولډرانو ته نن ورځې پورې وخت ورکړی و چې له هیواده ووځي، ګنی په زور به وویستل شي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته ستنول د هیچا په ګټه نه دي. زمون خبریال راپور کړی، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سترې کمشنری UNHCR استازی کڼلروایي، له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ستنول د هیچا په ګټه نه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سترې کمشنری استازی پرون په خپل اخترس پیغام کې ویلي دي چې کډوال باید په خپل خوښه او په خوندي ډول افغانستان ته ورستانه شي. د اسرائیلو ظالم رژیم د اختر په ورځ هم فلسطینیان شهیدان کړل. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د فلسطین حماس غورځنګ وویل د صهیونیست رژیم پوځ په کوچني اختر ورځ هم د غزې د خلکو وژلې ته دوام ورکړ او دغه اختر ته هیڅ احترام نه کوه. حماس غورځنګ زیاته کړه، د کډوالو په خیمو کې د کوچني اختر په ورځ د ماشومانو وژل د صهیونیست نیواګر رژیم د فاشیستي توپ د اندازې او د دغه رژیم لخوا د هیڅ ډول انساني او اخلاقي ارزښت د نه لرلو خوده نه کوي. صهیونیست رژیم پرون په فلسطین کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د 14 ماشومانو په شمول 3 فلسطینیان شهیدان کړي وو. د اسرائیلو رژیم ملکي وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، حارث ورسپانه د انساني ډال په توګه د فلسطینی ملکی وګړو د کارولو په باره کې د صهیونیست رژیم د یو لوړو د افسر اعتراف خپور کړ. د صهیونیست رژیم یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، نه هم میاشتې د فلسطین په غزې ترنګ کې په جنګونو کې ګډون کړی و، په دغه سیمه کې د انساني ډال په توګه د فلسطین د ملکی وګړو په هدفمند ډول د کراولو خبر ورکړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیپلوماسیا ته اهمیت نه ورکوي. نه خبر یا جانس راپور کړي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کیه پرځې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو توپونو د توغندوي حمله دوام ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیپلوماسیا ته هیڅ اهمیت او ارزښت نه ورکوي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
اوریدونکو اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کوو چې د سیهونستانو د جنایتونو نوي اړخونه د انساني ډال په توګه له ملکي وګړو استفاده نومیږي. سیهونست رژیم د غزې ترنګ پر ځای جنگ کې له سلګونو فلسطینی ملکي وګړو د انساني ډال په توګه استفاده کړې ده. حارس ورځپاڼې د انساني ډال په توګه د فلسطین د ملکي وګړو د کارولو په باره کې د سیهونست رژیم د یو لوړ رتبه افسر د اعتراف په خپرولو سره د هغه په کول ولیکل. هر پوځي یونټ 100 فلسطینی ملکي وګړي په اختیار کې لرل او له هغوی د انساني ډال په توګه استفاده کوله. په دې ډول چې د اسرایلو هیڅ پوځي د دغو فلسطینی ملکي وګړو لخوا د فلسطینیانو د کورونو له تلاشۍ اخیستلو مخکې دغو کورونو ته نه ننوتل. د اسرائیل دغه پوځي افسر اعتراف کړی دی د انساني ډال په توګه په غازي ترنګ کې د فلسطین له ملکي وګړو استفاده په ورځ کې کابو شپږ ځله تکرارېدله او هلته موجوده پوځي قمندانان له دغه چارې خبر وو او هغوی هغه یو عملیاتي ضرورت نوموه. دا لومړی ځل نه دی چې سیهونست رژیم له فلسطینیانو د انساني ډال په توګه استفاده کړې ده، بلکې په تیرو کلونو کې هم یو شمېر راپورونه خپرې شوي وو چې خودنه کوي د اسرائیلو پوځیانو له فلسطیني ملکي وګړو څخه په ناخاتو د فلسطینیانو د کورونو او ځینو په تلاشۍ اخیستلو کې د انساني ډال په توګه استفاده کړې ده. سمودا مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو راپور کې وویل سیهونست پوځیان په منظم ډول د حماس غورځنګ د ټولنونو د تلاشۍ په شمول د غزې ترنګ د اوسیدونکو د خطرناکو کارونو ترسره کولو ته مجبوروي. یو فلسطینی محمد شبیر چې د اسرائیلو لخوا خوشی شوی دی په دې زمینه کې وایي د اسرائیلو پوځیانو لما د انساني ډال په توګه استفاده کوله. دغه ولس کلن فلسطینی ویل د اسرائیلو پوځیانو زه په داسې حال کې چې زما لسونه راتړلي و مجبوره کړی وم د غزې په جنوب کې په خان یونس سیمه کې د خپل زیږنځای په خاورو کنډوالو کې وګرځم او هڅه وکړم چې هلته کې خودل شوي چاودیدونکي مواد پیدا کړم. محمد شبیر وایي د اسرائیلو پوځیانو زه هغو ودانیو ته چې چاودیدونکي مواد پکې کې خودل شوي وو استولم او ما داسې فکر کوو چې دا زما د ژوند اخیری شیبې دي. د سیهونست رژیم لخوا له ملکي فلسطینی وګړو د انساني ډال په توګه استفاده کول په داسې حال کې دي چې د نړیوالو قوانینو په تیره بیا د جنیوا د څلورم کنونشن او د هغه د الحاقي پروتوکول پر اساس له انساني ډال څخه استفاده منع ده. له فلسطیني وګړو د انساني ډال په توګه د اسرائیلو استفاده نه یوازې د بشري حقوقو خراب خلاف پرزي ده، بلکې په فلسطینیانو دغه را د نړۍ په سویا په بشري حقوقو او مدني ټولنو کې هم د غوسې او د نفرت د زیاتېدا سبب شوې ده. خو سیهونست رژیم سره له دې نړیوال ارګنونه د امریکا د اسرائیلو د متحدانو د سیاسي دباونو فشارونو په دلیل هماغه را د سیهونست رژیم د دا ډول جنایتونو له غندلو او ورته د غبرګون له ښودلو ډډه کوي. په حقیقت کې سیهونست رژیم نه یوازې لسیزې کېږي چې فلسطینیان یې له خپلو حقوقو محرومه کړي دي، بلکې له 1300 میاشتو راهیسې د غزې په جنګ کې په ټولو اړخونو کې د فلسطینیانو پر ضد خپل جنایتونه هم ورزیات کړي دي. د فلسطینیانو سرکشۍ له خپلو ټاټوبو څخه د هغوی ایستل، د هغوی ځورول او د درملو د خوراکي شنه په ورتلو باندې بندیز لکول، د فلسطینیانو وژل او د فلسطینیانو د کورونو په تلاشۍ اخیستلو کې او غزمو کې د انساني ډال په توګه له فلسطینی ملکي وګړو استفاده کول د دغو جنایتونو یو بیلګه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ډیرو عزتمن اردوونکو، تاسو د سیانوستانو د جنیتونو نوي اړخونو تر عنوان لاندې سیاسي تبصره واورېده، او اوس نوبت دی چې د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر اخره پورې هم در ملګرتیا فرصت هم سره ولرئ.
د یزلتو اختر عزیزانو، د روژه مبارکه میاشت پای ته رسیدلی ده، او اوس روژاتیان د وړوکي اختر په ورځ په نفسانی خواهشات او غوښتنو د بریالیتوب جشن مانځي. په نننی پروګرام کې زه جمیل بنگش له خپل ګران ملګري
علی اصغر عابدي سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی و چې په دې حق در سره نور وغویو. سرګند ده چې د روژې په شان برکتناک او عظیمه میاشته چې له الهي برکتونو ډکه ده، د عید فطر یا کوچنی اختر په شان جشن په ځان پسې لري. په وړوکي اختر کې مسلمانان د خدای شکر کوي چې د روژې په میاشت کې یوه تربیتي کورس په کامیابۍ سره ترسره کړ او له درسونو یې پورا پورا ګټه پورته کړه. عزیزانو، په دې اړه یوې ځانګړې وینا تاسو پام را ګرځو، خو parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی.
د وړوکي اختر په ورځو کې په مسلمانانو کې یو خاص شور او ولوله تر سترګو کیږي. له څو ورځو سړکونه ښایسته سوي او کورونه پاک او منظم سوي دي. په کورونو او عمومي فضاګانو کې د میلمستیا دسترخوانونه غوړېدلي، ماشومانو نوې جامې اغوستې او اختري اخلي، او لویان هم د خدای د بندګۍ او اطاعت په شکرانه د یو بل کتنې ته ځي. په دې ډول وړوکی اختر د مسلمانانو لپاره یو په یاد پاتې کیدونکی او د مینې او همدلۍ فرصت دی، او یو بل ته پکې مبارکي وایو.
عزیزانو، د اختر لمونځ دوه رکعته دی چې په لومړي رکعت کې 15 قنوت او په دوهم رکعت کې 4 قنوتونه لوستل کیږي. د قنوت ذکرونه ډیر ژور او ښکلي مفهومونه لري. لمونځ کوونکي په قنوت کې د خدای تعالی تکریم او تعظیم کوي، او د خدای پر رسول او د هغوی په کورنۍ درود وایي، او هیله کوي چې برخلیک یې له هغوی سره وټاکل شي. له خدای غواړي چې هغوی په هرې نیکې چارې کې داخل کړي چې محمد او آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم پکې داخل شوي. لمونځ کوونکي په دې ډول دعا ته لاس پورته کوي: اے هغه خدایا چې عظمت او سترتوب له تا سره خی، هم ته د سخا او جبروت قابل یې، او عفا او رحمت له تا سره خاص دی، او تقوا او مغفرت له تا دی. د دې ورځې په حق چې هغه دی د مسلمانانو لپاره اختر ګرځولی ده، او د محمد او داغه د قران لپاره دی د شرف او د مقام د زیاتوالي او زیر می سبب ګرځولی دا. لتا سوال کوم چې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم او داغه په آل درود ولیگا، او ما په هر هغه خیر او سعادت کې داخل کړه چې محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې پکې داخل کړی دی، او ما له هر هغه شر او بدی خارج کړ چې محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې ترې وستلی دي. اے خدایا، زه لتا تر ټولو غوره چیز غواړم چې ستا غوره بنده لتا غوښتې او پناه در وړم تا ته لاغه څه چې ستا مخلصو بندگانو ترې پناه وړي ده. د وړوکي اختر د لمانځه یوه حیرانتیا دا ده چې دغه لمونځ په خپلو لوړو او نورانی مضامینو سره د مؤمنانو په زړه او روح کې داسې نفوذ کوي چې د هغوی په زړه کې د هیلې او تاندوالي څرک پیدا شي. او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په تعبیر خدای تعالی هغوی ته د خپل رحمت په نظر سره ګوري او په دې ډول د خدای د اطاعت او شوق نخې د هغوی په څیرو کې ښکاره کیږي. دغه مبارک اختر مو یو ځل بیا مبارک شه.
د وړوکي اختر د لمانځه کول د مسلمانانو یوه ډیره ښکلې دستوره ده. د وړوکي اختر عظمت او برم دومره دی چې د مسلمانانو زړونه له یو بل سره ګنډلی سي. د نړۍ مسلمانان له هند، پاکستان او ایران نیولې بیا تر اندونیزیا، مالیزیا، د افریقا د شمال، منځني ختیځ او تر اروپا او امریکا پورې په یوه غږ د وړوکي اختر لمانځه دا کوي او د یو ښکلي او وحدت بخښونکي عبادت په شکل خپل یووالی او یو زړهوالی نندارې ته وړاندې کوي. د اختر لمانځه وروسته خلک د خطیب خبرو ته غوږ ږدي. د لمانځه په خطبو کې امام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو له مخې غوره ده چې ټول مسلمانان تقوا او پرهیزګارۍ ته وبلي، بیا د اسلامي نړۍ حالات او ستونزې تشریح کړي او د یو بل د برخلیک پاک له د مسلمانانو دنده هغه وي ورته یاد کړي او ترې وغواړي چې قومي، ژبنیو، کلتوري او مذهبي فرقونو او اختلافاتو ته له پامه پرته د خپلو ګډو سیاسي او اجتماعي ګټو په هکله فکر وکړي، له ګډ دښمنه غافله نه سي او اسلامي ژغملتیا پیاوړی کړي. په رښتیا سره په اوسنیو شرایطو کې په اسلامي نړۍ تر دې زیاته مهمه مسله کومه ده چې مسلمانان د جنګ او فتنې په اور اخته دي او د مسلمانانو تر ژغملتیا او همدلۍ زیات ضرورت د څه شي کېدای سي. نن سبا د یمن، سوریې، عراق، فلسطین، افغانستان او بحرین مظلوم خلک او حتی د عربستان د ختیځ مسلمانان د ناامنۍ او ویرې په فضا کې ژوند کوي او هره ورځ د جنګ فتنې شپې ورځې سبا کوي. وړوکي اختر له دغه مظلومان سره د همدردۍ او یو زړهتوب تر ټولو ښه وخت دی او د وړوکي اختر تر خطبو زیات مناسب فرصت بل کوم کېدلی سي چې پکښې د جماعت امامان د اسلامي نړۍ په هر ځای کې چې وي په دې هکله خلکو ته خبرې او ویناوې وکړي او هغوی خبر کاندي.
عزیزانو، نن سبا وړوکي اختر چې د مسلمانانو د راغونډېدو لپاره یو فرصت برابر کړی دی له مظلومانو سره خواخوږي او د هغوی د مادي او معنوي مرستې لپاره د چمتووالي اعلان یو ځل بیا د اسلامي نړۍ او امت عظمت، برم او سترتوب نندارې ته وړاندې کولی شي. آیا داسې نه ده چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر څوک چې سهار را پاڅیږي او د مسلمانانو چارو ته فکر او پر رحمت و نکړي لمونږ نه دی، او څوک چې د یو مرسته کوونکي فریاد واوري او مرستې ته یې ور و نه دانګي مسلمان نه دی. عزیزانو، په وړوکي اختر کې مسلمانان په هوډمنو څیرو او پاکو زړونو سره د یوازیني خدای د بندګۍ په آستانې سرونه ږدي او له دې سره په یو وخت هر ډول سلطا او سرکشي نفي کوي. د وړوکي اختر د لمانځه تکبیرونه د تعبد، د روحیې او د غیر الهي طاقتونو د نفي بیانونکي دي. په داسې شرایطو کې چې استکباري طاقتونه د اسلام د څیرې په بدرنګه کولو پسې دي او په مسلمانانو کې د جنگ او درز د جوړولو هڅه کوي، د وړوکي اختر دستورې د مسلمانانو وحدت او یو زړهتوب نندارې ته وړاندې کولی شي او د هغوی په ژوند کې د حرکت او خوځندوالي څپه را ولاړولی شي.
دا وړو کې اختر په ورځ د یو زړه توب یو بل نشه د فطرانیه زکات فطره ورکول دی. خلک په دې ورځ د فطرې په ورکولو سره خپل احسان او انفاق زیاتوي. د وړو کې اختر په ورځ د زکات فطرې ورکول چې په فطریه فطرانیه مشهور دی د نورو مسلمانانو په وړاندې یو ډول د مسؤلیت احساس کوي. پر مسلمان واجب ده چې د خپل معمول خوړو لکه وریجو یا غنمو یو ټاکلې اندازه او یا د هغې برابر پیسې د وړوکي اختر په سهار بې وزلو او مسکینانو ته ورکړي. په حقیقت کې فطریه د خدای د اطاعت په شکرانه د روژتي انسان یوه هدیه او ډالۍ ده او د شتمنو او اړمنو ترمنځ او پیمان او تړون د ټینګېدو سبب ګرځي.
عزیزانو، د فطری زکات چې له خدای سره د تقرب او عبادت په نیت سره ورکول کیږي، معنویاتو ته د رسیدو لپاره له مادیاتو یو ډول ګټه پورته کول دي. فطری زکات له دنیاوي او نفسانی خواهشاتو او مادي اړیکو د جدایۍ لپاره یو مشق دی. اوس چې په ځینو هیوادونو کې مسلمانان په فقر او سختۍ کې ژوند کوي، تر دې ښه اقدام بل کوم دی چې مرسته وکړو؟ تر دې زیات بل دا دون کې خبر کوم دی چې د اسلامي نړۍ په یوه ګوښه کې ماشومان ښځې او سړي د لوږې او ناوړه تغذیې په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ وي. په دې ورځو کې د یمن په سلګونو کسان د جنگ له امله لا را پیدا شوي ناوړه تغذیې او لوږې له خطر سره مخامخ دي. هغوی د وروڼو او خویندو مرستې ته سترګې په لاره دي. د فطرې زکات د دغو کړیدلو او مصیبت ځپلو انسانانو د مرستې لپاره یو ښه مالي سرچینه کیدلی شي. له فطرانې د بېوزلانو د اړتیا په لرې کولو سره د جومات، مدرسې، پول لارې، روغتون او د خیر ښېګڼې د نورو ځایونو په جوړولو کې کار اخیستلی شو. په دې ډول په وړوکي اختر کې هر کس د خپلې ونډې مطابق د اړمنو غم او خفګان لرې کوي او په ټولنه کې د ملګرتیا او مرستې د روحیې له پراختیا او پیاوړتیا سره مرسته کوي. په دې ډول دا چې مسلمانان د وړوکي اختر په اجتماع کې او د یو بل تر څنګ پر راغونډېدو سره د یو بل له ستونزو او مشکلاتو او نظراتو خبرېږي. په دغه اجتماع کې کینې او ریښې په دوستیو بدلېږي او مؤمنان په یو واحد صف او لیکه کې له یو بل سره د لا زیات اتحاد او نږدېوالي احساس کوي.
عزیزانو، زه یو ځلی بیا تاسو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د اختر شپې ورځې مو په خیر او خوشی سره تیرې سي. عزیزانو، د دې خبرونې وخت باندې ځای کې پای ته ورسید.
تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو. اختر مو نیکمرغه.
کلا
راشا
لکه اختر را باندې راشا، لکه اختر را باندې راشا، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه. د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم او وړوکې اختر مو مبارک شه. یو ځل بیا راغلی یو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. ملګرو، په نننی هر کله راشه کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترم همکار
علی اصغر عابدی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. نو عابدی صاحب، که څه ویل غواړی بسم الله کې.
ها وی اختر د ټولو مبارک سه،
که
مسافر وي او که د یار په خوا کې وي.
ډېر ښه.
زم ګرانو قدرمنو اورېدونکو ته له مینې ډک سلامونه او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې د دوی او زموږ د ټولو روژې عبادتونه، لمونځونه او ختمونه قبول کړي.
الله امین.
که دې خوښه وي ماجد صاحب، دلته دا د واټساپ شمېره او همداشان زموږ ایمیل ادرس، او دا به اعلان کړو.
بالکل اعلان
کړو. او د ویبپاڼې د رقم دی، ملګري دې ځان سره نوټ کړي: 00 98 1 9 6 9 4 5 3 5.
صحیح واتساپ نمبر دے.
آو جی. او بل بیا pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی.
صحیح.
همداشان iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps دو بیس سایټونه دي. ملګری دې توجه وکي، parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps. تاسو په دغو سایټونو کې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري، دینی مطالب لوستلی سی او اورېدلی ام سی. او دغه ویب سایټونه به له خپل ملګرو سره انشاءالله تعالی شریک کړي.
بالکل به شریک کړي. د خیره خانو ملګرو، دلته به یو وړه شانده مواخلو او بیا به راشو ستاسو لیکنو ته.
ملګرو، یو ځل بیا مو هر کلی کو هم ستاسو په خپل هر کله راشه خبرونه کې، او دا د ستاسو له خوا را رسیدلی لیکنې راخلو.
ها صحیح.
دا اوله لیکنه چې زما په لاس کې د افغانستان د خوست ولایت د صبریو د صبریو ولسوالۍ له جګ څپری کلي څخه یو ملګری راستولی ده، خو له بده مرغه خپل نوم ورسره نه دی لیکلی. البته وایي د هر کله راشه خپرونې لپاره زما دا نوی غزل هم درسره وزغمئ.
قدرمنه، په مینه درته هرکلی وایو او د غزل د راستولو دې نړۍ مننه کوو. خان او همکار صاحب، غزل کې څه وایي؟
یاره وایي: وای پسرلی په خیر راغلی، ستړی مسې، له مودو سترګې په لار یم ناقراره.
ډېر ښه.
راسه راسه دا سپېره ډاګونه ګل کړه.
ښه.
او جی،
سمې غرونه او زرغونه کړه خدای لپاره. دا بله پاڼه ما سره ده، دا د واله د دې خوا پاتې
شي. وای وای، سمی غرونه زرغونه کړه خدای لپاره.
ډېر ښه.
دا ککړه پزار نور له موږه یوسه.
امین.
لږ مو زړونه کړه خوشحال، ښکلي بهاره
دغه
کرکه جهالت کړه له مو پورته
پورته.
اخوت علم وحدت راوړه دلداره، چې وي چرته خوشحالي د انسان قدر. ته راوړه د دنیا له هره شاره کاروانونه د کوچانو وړاندې ورسته، ګودرونه کړه آباد بسیار بسیار. ها اتنی او نغمه د بلبلانو، زار شم زار شم د رباب منګي ستاره.
ډیر ښه.
کړه پرمی ارمانونه پسرلی، په زړګي یم رنځور او دل پرهاره.
های های،
پسرلی وایم دا بیرته به ځوان سي، که دي هیلې ور پرکړې د خاکساره.
د خاکساره شعر د ما په خیال خپله د خاکسار صاحب دی. نو یو ځل بیا دې مننه کوو او بخښنه غواړو چې یو څو بیتونه مو ترې کم کړي دي. بیا به دې هم په تمه یو د خیره
انشاءالله الرحمن.
نو عابدی صاحب، دا خو د سپرلي شعرونه وو، او ګران عبدالوهاب غیرت صاحب بیا د اختر په مناسبت ډیر ښایسته غزل لیکلی او اختر ته وایي.
شڅوي
وی نه د شړنګ يم نه د شور اختر ووره نه تر سنگ لرم مور اختر ووره او له هرڅه يم پریوته حال می ګوره را لرانه کړ پی غور اختر ووره د غسدی دا د س نظر کې ښکاری دا می کړی ټول په پور اختر ووره او رناگانو د محل رنگ اړولې رنگ یې سوي لکه سکور اختره واوره معلولیت راته دملا غشه مات کړي معلولیت راته دملا غشي مات کړي پر ملا مات یم نسکور اختره واوره او لکلونو د هجرت جرم کې سوزم لکلونو يم بې کور اختره واوره بیا وهاب غیرت زخمونه درته سپړم بیا زخمونو کړه زور اختره واوره
ډیر له سوز او غمه ډک شعرونه مو دي قدرمن غیرت صاحب الله تعالی دې له معلولیت تاسو ته شفا درکړي او لاس په دعا یو چې ستاسو او د ټولو مسلمانانو ستونزې او مشکلات ان شاء الله الرحمن حل سي
امين يا رب العالمين پدې خپل دوا سره ګرانو دوستانو دلته یو وړه شاند مکو او بیا بستاسو نوري لیکنه را واخلو د خیر یو ځل بیا مو هر کله کو او دا یو بل لیکنه څه په دا ډول پیل شوې ده ابيدي سه وای
شاد سوای
وای سلامونه او نیکی هله د هر کله راشه پروګرام کار کوونکو او اوریدونکو ته خصوصا دورانی صاحب ابيدي صاحب او اغلی فاطمی ته وای ګل احمد ستانګزیم د لوګر ولایت د برکی برک لو ولسوالۍ څخه
وعلیکم السلام وعلیکم السلام خدای پاک دې تاسو هم خیر درکې ش دا زموږ ګران ورور ژقیس پیغام لري کوم دغه لیکنه ده
نه لیکنه ده خو یو یادونه ورته وکړو فاطمی خور مې یاد کړې ده فاطمی خور ته د روژې نه مخکې یو څه پیښه شوې نو کله کله سور وزونه ناراضي په دې وجه یو پروګرام کې هم سره شرکت نه کوي البته سور وزې پس به ان شاء الله امید دی چې را به شي نو ملګری پښتنې کوي نو په دې وجه ما چې ملګرو ته پتی مخکې لیکي ابيدي صاحب سانګزه سه وی وی یو غزل لرم د هر کله راشه مینوالو ته دی ډالې وی نو په غزل کې وی وی به لیار روزه ماته څه بیکار روزه ماته
بېشک
او ای پېشمنه هم بې قرار روزه ماته او بې لتا پکې سوځېګم بې انګار روزه ماته او دا ځل خپل کلی تراوړه دا ځل خپل کلی تراوړه اے نګارا روزه ماته او ګلالې دې تیار کړې ستاله پارا روزه ماته
ډېر زبردست شیرونه دي د محترمی ګلالۍ خور او ستا هم کور ودان ګل احمد ستانګزای صاحب چې په روژه کې دي موږ ته دا شیرونه راواستول ان شاء الله الرحمن آینده کې موږ ستاسو د لیکنو په تمه یو خدای پاک تاسو ته اجر او ثوابونه در په نصیب کړي ګوره ماجد صاحب د پروګرام وخت د محدودیت په وجه لیکنه دا د اختر ته پاتې سوې ځینې لیکنې پاتې سوې نو هیله ده چې زموږ تاسو ګران اوریدونکي د کم کسان چې لیکونه پاتې دي دوی دې زموږ څخه خوابه دي نسي
انشاءالله چې نه بشي ښه نو د خو د روژې په حق لیکلو ما ته دا ټپه را یاد شو کنه باندې بیا داسې د ټپو د غره غلې د اختر کې وې د روژې هر ماخام اختر دی د روژې هر ماخام اختر دی او زری زری د پېشمنی د لاسې ما
بس هم له پېشلمی د لاسې واقعا چې الحمدلله خلاص سی ویو او هم د روژې ماتې خوندونه درنه پاتې سول
او نو
خو ان شاء الله چې ولس میاشتې پس بیا په پروژه کې سره ګورو
ان شاء الله ان شاء الله نو خدای دې وکړي چې د ټولو نصیب شي د رمضان راتلونکي رمضان مبارک میاشت خیره ښه ابيدي صاحب لیکنه درته پرته ده کنه لاس کې نه ورته داسې ښکاري چې لکه سوچونه وړې ته وایي چې کمه یو تر مخکې کمه او کمه تر وروسته کمه
ماجد صاحب دلته یو لیک پروت دی لیکلی دی وای روغانی بابا وای چې نه صبر نه تقواوی پروژه کې
اها
لخړلو یې نیول لویا کړه
آی های نو بس د روغانی بابا د خدای جنتونه نصیب کی او الله تعالی دې د ټولو روژې د قبول وړ وګرځوي لخیره نور بس پنه کوو ابدی صاحب مخ کې بلاړ شو فضل غنی لیونی ورور بیا هم لټاپو سره راغلی دی البته ټپی لاختره مخ کې پروژه کې را لګلې وی خو پتیرو خبرونو کې ځای نشوي نو دا دې هم دا اوس ورته خبرو د خیره ابدی صاحب کده خوخه وی یو ټپه به تر اخلا او بل به در پسې زوایم که څنګه خوخه
ده بالکل می خوشه ده وجنه و یا اختر ته څو ورځې لا پاتې
اختر ته څو ورځې لا پاتې لدرې و زیات می
جوړې
ګندلې دینا یاره مونږ خو یو مونږ ګندلې تا درې درې ګندلې بس
اختر ته څو ورځې لا پاتې پنناواتی به د یار
کلي ته زما او اختر ته څو ورځې لا پاتې لپلار پاتې لوڼې مخ تندې وهینا
او اختر ته څو ورځې لا پاتې پیغلې لا ناستې زاړه
غولې سپینوینا ډېر ښه او اختر ته څو ورځې لا پاتې پیغلې میراتې به د چا لارې څارینا
اختر ته څو ورځې لا پاتې پیغلی نامزادی د ایدی پته مدینه
های های ډیر خ فضل غنی ورورا ډیر زبردست ټپې د انتخاب کړی دی مننه دی کوو بیا به هم درته سترګې پلار یو ابیدی صاحب له خیسته په خبر نه هم ګران اکبر علی صاحب غوره وینا ویراسته ولی دی وای خ چلند هیڅ پیمانی نه لري که څه هم زیاتره ړومبه پایلې زورون کی وي خو نتیجې ډیره ډاډ بخون کې او خوګوي په دویم نمبر وی اصل انسان هیڅ کله هم تر مطلب دوستی نه کوي او همدارنګه اصل انسان که ذلیل هم شي خو رزیل کیږي نه بیا وی چې اې د آدم بچیا مخکې لدې چې د دنیا بازار وتړل شي د آخرت سودا در سره واخله په څلورم نمبر کې وی ویل مونز م پرېږدی ځکه چې د خفګان یو نخه بیل مانزی ده او په پینزم نمبر کې وی د نړۍ تر ټولو غوره طبیب الله تعالی جل جلاله ده او د نړۍ تر ټولو غوره درمل عبادت دی
ډیر ښه خبرې مې راوستلې دي محترم اکبر علی صاحب خو نیمه مو بل پروګرام ته پریښول د خیر سره ځکه ما خو مخکې مویله چې وخت نور نسته
په
تا یو دوه درې لیکنې د په زور راباندې وویله
نو
نور وخت نسته ځو یو موسیقی اورو
سیده.
او بیا زو ژغیزو پیغام
بیخی مخوخه ده
قدر من اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو رازو ژغیزو پیغامونو برخه ته از موږ ډیر محترم ملګری او تکړه شاعر احسان موسینی صاحب په خپل خوږ ژغ سره شعرونه ویلي او د خبرېدو لپاره موږ ته راډالۍ کړې دي مجید صاحب زوم دا شعرونه راځي چې په ګډه واورو او ګران اوریدونکو ته به هم خبر کو
بالکل خبرو
پسرو لمبو کی ټول عمر انتظار کوما چې وخت راشي په وختونو اعتبار کوما ډیر شمیرې مل شعور پشمیره وته ناس یم اوس بس د پینځو بوتو شمار کوما او لکنی نه په پټ ګل کېږم او ټوپو نه وخم په ناقرار جون کې دغه سه قرار کوما لکه ټوکړی چې د زړګي خاص د ګوګل اوزی داسې د مور د زړګي هر ترک در پسې سار کوما او زمو سینی په دغه راز د ساز پوه شوی یم په درد دار نه یم د دار په درد دیدار کوما ډېرې شمیرې مې د شعوره په شمیره وتې ناس یم اوس بس د پنځو ګوتو شمار کوما
وی ناس یما اوس بس د پینزو گوتو شمار کوما ډیر الله قدرمن محسنی صاحب خدای تعالی دې صحت درکړي، او بیا به محمد داسې خو پیغامونو او شعرونو پتم یو. نو د محسنی صاحب او د نورو ټولو ګرانو اوریدونکو ملګرو نړۍ مننه کوو چې داسې ښې لیکنې او پیغامونه راستوي. پاتې لیکنې به عابدي صاحب انشاءالله په راتلونکي هر کله راشه کې شاملوو. نو تر هغه درنه اجازه غواړو.
د خدای پامان.